شیو د افغانستان لپاره د دا ډول نندارتونونو ګټه سره موږ غوښتل چې د ملي موزیم رئیس هم په دې خپرونه کې راسره وي څو راته ووایي چې په لندن یا نورو هیوادونو کې چې تر اوسه پورې د آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي تر څه حده د لیدونکو له هرکلي سره مخامخ شوي خو بریالی نه شو چې عمرا خان مسعودي پیدا کړو چې غالبا لا به هم په لندن کې وي په دې خپرونه کې له خپلو دوو میلمنو ښاغلیو حبیب الله رفیع او رسول باوري سره نه یوازې د دې نندارتون بلکې په افغانستان کې د نورو لرغونو آثارو په باب غږیږو لا هم ویل کیږي چې د افغانستان د لرغونو آثارو لوټ روان دی په دې خبرونه کې به په دې هم د خپلو میلمنو نظر وغواړو چې څرنګه کېدای شي چې افغانان په خپل لرغونی آثار وساتي په دې ورسوي کې د مصر د خلکو د پاسون پترس کې چې مظاهره روان وي یو شمېر کسانو هڅه وکړه چې د مصر موزیم چور کړي خو مظاهرچانو له دې سره سره چې په مظاهرو او امنیتي ځواکونو سره په اخو ډ بوختول ملي موزیم محاصره کړ او لوټ او تالان کېدو څخه وشغورو څنګه کېدای شي چې افغانان هم د خپلو لرغونو آثارو پر اهمیت وپوهی شي په دې برخه کې حکومت رسنۍ او لرغون پوهان څه کولی شي د هغه موضوعات چې زموږ ترانه میلمانه به تشریح کړي تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولی شي چې په دې بحث کې ګډون وکړي خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له محترمو میلمنو څخه پوښتنه وکړي
تشکر آقای ساروان مهمانای نهایت عزیز و شنوندگان محترم السلام علیکم به مهمانای عزیز خوش آمدید میگویم و بله
لیکوال محقق شاعر او مورخ شغل حبیب الله رفیع چې د ازلی رادیو د کابل په استودیو کې تشریف لري ورته هر کله وي او همدارس رسول باوري چې لرغون پو دی او لیکوال دی له هالند د ټلیفون لاره را سره دی دوړو ته هر کله وي
خوش آمدید
مخکې تر دې چې په لندن کې دی افغانستان دی لرغون او آثار د نندارتون په خبری وکم اول بل شاغل استاد رفیع څخه وپوښتو چې فعلا په افغانستان کې د لرغونو آثار او وضعیت څنګه دی آیا بلکې په تیرو څو کلو کې چې لوټه روانو وس هم همداسې ده او کنه یو څه وضعیت تغییر کړی دی یو څه بهتره شوی دی وضعیت
متاسفانه په تیرو ډیر شو کلونو کې لکه څنګه چې د هیواد په هر څه لوټ روان دی او هر څه ته غل متوجی دی او لمنځه یوړي همداسې زموږ تاریخي آثارو ته هم بیلابیل تهدیدونه مخامخ شول او په بیلابیلو ډولونو زموږ آثار لوټ شول مات شول او لمنځه یوړل شول متاسفانه لا تر اوسه هم دولت نه دی توانیدلې چې د تاریخي آثارو خصوصا تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره منظم پروګرام جوړ کړی د ځکه چې افغانستان تقریبا ټوله خاوره یې د تاریخي آثارو نه ډکه ده او په ټولو ځایونو کې یې منقول او غیر منقول تاریخي آثار خوندي دي او پراته دي نو په دې اساس چې یو ځای د غلو لوټمارو له واک خلاصیږي بل ځای ته مخه کوي او بل نوی کشف کوي او نوی ځای پرانیزي او د غو آثار تښتوي متاسفانه تروسه پوری داس یو داد نه دی حاصل شوی چې د افغانستان تاریخي آثار لوټمار نه وساتل شي
باوري صاحب از باوري صاحب به عنوان مقدمه بیریم که آخرین وضعیت چطور است
در رابطه با پرسش شما ما فقط مختصرا عرض میکنیم که افغانستان به گفته مورخین و باستانشناسان موزیم سرباز هست در هر نقطه‌ش اثری است باستانی و منطقه تاریخی هر بلست و هر وجب این خاک مراقبت جدی و تعقیب همیشگی را نیازمند هست در حالی که با این نیازمندی و سه فعالیت کنونی از طرف دولت و ادارات فرهنگی و مؤسسات دیگری زی داخل زیاد مشهود نیست متاسفانه ما در جریان سالها خاصتا سالهای جنگ مصیبت های زیادی را در هر بخش خاصتا در بخش فرهنگی متحمل شدیم که جبران از او ناممکن هست ولی چیزی را که ما میتونیم بکنیم فقط قطع کردن همی پروسه طویل و دوامدار که در جریان 30 سال جنگ دوام یافته قطع کردن همین پروسه هست و ما اکنون همه باستانشناسا و کارمندا و کسانی که اهل کار هستند در این رشته اونا در همی فکر هستند که چگونه میتونن همی پروسه آغاز شده را قطع بکنن و ما دری مورد باید تدابیر معینی بسنجیم و آن را عملی بکنه.
بله زیاد منن رفی صاحب استاسی په نظر په څه ډول کېدای شي چې د لرغونو آثارو د لوټ او تالان مخه ونیول شي؟ البته که انتقاد دولت متوجه شي، دولت هم په جنگ اخته دی او یوه وړه قطعه لري چې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره، و افغانستان ډېر لوی هېواد دی، فکر کوم 1500 کسو ته به ناممکنه وي چې د افغانستان ټول لرغوني آثار وساتي.
د لرغونو آثارو ساتل بېلابېلې لارې لري او د لرغونو آثارو د ساتلو مسؤلیت یوازې په دولت نه دی، خلکو هم دی او لدی سره په نړیواله ټولنه هم دی، خصوصا په یونسکو. یونسکو د بشری تمدن، د بشری فرهنګ، د ټولو شتمنیو د ساتلو مسؤوله ده. هغه باید د افغانستان سره په خلاص مټلاس وکړي او دا فرهنګي آثار چې د بشر میراث دی او د ټولې بشری ټولنې شریک میراث دی، او یونسکو هم د دې میراث د ساتلو سره، د ساتلو لپاره نړیواله ژمنه او نړیوال مکلفیت لري. نو په دې اساس که د نړیوالې ټولنې لخوا د دې آثارو د ساتلو لپاره له یوې خوا مادي مرسته کیږي، له بلې خوا هغه آثار چې خوندي کیږي او د هغو د ترمیم او د
استاد و خاطر که یونسکو یا دیگه سازمان های بین المللی بتونه کمک بکنه در افغانستان، آیا مسائل قانونی زمینه موجود است؟ یعنی
اول خود درباره آثار تاریخی قانون جهانی موجود است که آثاری که چقدر عمر داشته باشه و چی نوع ساخته شده باشه، یکلش در جمله آثار تاریخی است. ما و شما میبینیم در اروپا خانه های شخصی که 200 سال عمر داره او را به حیث یک تعمیر تاریخی تلقی میکنه و صاحبش اجازه نداره که او را تخریب کنه. به این اساس قوانین جهانی هست و در پهلویش ما خود ما هم یک سلسله قوانین داریم راجع به آثار تاریخی، و علاوه بر این متاسفانه که از این قوانین نه تنها که بعضی ادارات ما تخلف کرده، بلکه جامعه جهانی هم تخلف کرده. ما میشنویم که در بعضی از جاها به نام ای که در این منطقه ما نمیفهمم چی عسکری میسازیم، یک جای عسکری میسازیم، او احاطه میشه و بالاخره خبر میرسه که اونجا اونیا آثار تاریخی را میکشن و او را قاچاق میکنن، به کشورهای خود میبرن.
در ازیاد مننه واس باوریدون که تنوبت ورکو زن معرفی که آزادی را لیوده
آثار باستانی خو داخل که ما یکی از نمانگر فرهنگ ذات آبروی یک کشور است و تا جایی که ما معلومات دارم در قاچاق از این هیچ دیپلومات را در کشور نمیتونن محاکمه بکنن مگر این که در دزدی و قاچاق آثار باستانی و کشور داخل باشه.
امینیار است از سالی 50 ولایت بامیان. موزیمی که افتتاح در کشور انگلستان در این موزیم افتتاح از آرها کشورهای خارجی در این موزیم چی خریده؟ بلیت خریده که برای این موزیم یک آید بسیار بزرگ هنگفت ایجاد شده. آید دیدی برای کشور عزیز ما افغانستان محویل میشه.
مخکی و ورور وویل چه طول غلی دی، بحرانیانی هم هم اولی او کورانیانی هم اولی، دا واقعیت دی. یو داس موضوع چه اغا پا اخبارونو که لیکل شوی رایاده شو، چو کال اولان دی پا بامیانو که یو خواخوگی یو کتاب چو سکه او یو چنور آثار پیدا کردی و او بیا دو ویل چې ما خلیلی صاحب ته وسپارل، او هغه وخت خلیلی صاحب بیا د دولت په لوړ مقام کې وو. کله چې دغو نه پوښتنه وشوه پرې منکر شو. نو په داسې لوړه ساته چې آثار غلا کیږي او له هېواده ایستل کیږي، سړی د نور چا نه څه ګیله وکړي. همداراز هغه کسان چې دوی یاد کړل چې په بګرام کې راځي د عسکري پایګاه په نامه ځای جوړوي و هلته آثار غلا کوي، دا هم واقعیت دی. ځکه په بګرام کې آثار دومره پریمانه دي چې یو وخت یو انګریز تللی و هلته سکې د مځکې په مخ پرتې وې، باران ورېدلی و او د مځکې نه سکې راوتلی وې. نو په دې اساس په افغانستان کې تاریخي آثار په ډېره آسانۍ ترلاسه کېږي، او متاسفانه په ډېره بېرحمۍ هم د پردو لخوا غلا کېږي او هم د کورنیو غلو لخوا وړل کېږي. تېره ورځ د هوایي ډګر نه دوه ټیټ رتبه پولیس راغلي وو. هغوی تقریبا 11 قیمتي نسخې د قاچاقبرانو نه په میدان کې نیولی وې او هغه یې ملي آرشیف ته راوړي. په دې کې طلایي قرآن کریمونه وو، طلایي تفسیرونه وو، د مثنوي شریف ډېرې نفیسې نسخې وې او نور قیمتي کتابونه وو 11 ټوکه. ما راونیول په غېږ کې ښکل مې کړل، تشکر مې ترې وکړ، ورته ومې ویل چې آفرین چې تاسې په دې ټیټ معاش کې، په دې 15,000-16,000 معاش کې خپله وظیفه پیژنئ او د هېواد آثار نه پرېږدئ چې غلا شي.
په برټش موزیم کې د افغانستان د لرغونو آثارو په ارتباط په دې برخه کې خبر دا و چې د دې موزیم یا د دې نندارتون د پرانستلو په لومړیو ورځو کې له راپورونو سره سم یوازې 100,000 کسانو ټکټونه اخیستي وو. دا هم د اقتصادي اهمیت لري او هم د افغان تاریخ او کلچر په معرفي کولو کې لوی نقش لري. باوري صاحب، زموږ د اوریدونکو پوښتنې هم
دا و چې
له بامیان څخه، چې آیا د دې د پیسې به د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي، د افغانستان موزیم ته ورکول کیږي او که څنګه؟
زه غواړم دو ټوک ته اشاره وکړم. لومړی دا چې دغه د پنجاب څخه چې دا رور پوښتنه کړې وه، د دې آثارو د هغه پروتوکول له مخې څخه چې موږ یې د نړیوال کلتوري موسسو سره کړی دی، خاصتا د یونسکو سره، چې د دې نندارتون د فرانسې څخه پیل شو او بیا تر لند، جرمني، امریکې ورسېدي او نورو هېوادو ته، دا د اوس انګلستان ته رسېدلی دي. دغه پروتوکول له مخې څخه چې موږ یې لرو، د دغه نندارتونونو ټول لیدونکو ټکټونه د افغانستان حساب، خاصتا دغه نندارتون ته چې په دې نومبر یو حساب پرانیستل شوی دی، دې ته ورلېږل کېږي. دا بل هېڅ هېواد او بل هېڅ موزیم ته نه ورکول کېږي. دا یو مسئله ده چې ما غوښتل په لنډه توګه دا خبره جواب کړم. بیا به که په دري ضرورت شو، بیا به په دري هم ووایم. بله خبره چې ما غوښتل زیاده کړم هغه دا دي چې موږ د لرغونو آثارو او تاریخي توکو ساتنه یوازې په یو برخه کې نه لرو. دا کدای شي موږ په درو برخو کې دا هڅې تنظیم شي. اول د آثارو ساتنه ده، دویم د هغو آثارو پالنه ده، درېیم پېژندنه ده. موږ یوازې په دې اکتفا نه شو، باید ونه کړو چې موږ د یو لرغوني تپه ساتنه او حفاظت وکړو. هغه باید هم وپالو چې که چېرې یو ابیده چې راسورانه نه شي، او که چېرې یو لرغوني سیمه چې موږ هغه وپېژنو نور نړیوالو ته. موږ په دې درو سرو برخو کې تر اوسه پورې زموږ چارواکو هغسې چې وړتیا ده، هغسې چې اړتیا ده، هغسې کار نه دی ورته شوی.
یې فایده داره یا چطور این مسائلی که میرن نمایش میتن در ممالک خارجی؟ البته از نقطه نظر ما بد نیست، که مچ شنونده چی فکر میکنه و نظر شما را متخصص بگیریم خوبتر است.
ما فقط میخوایم چند نقطه را دیر را بیتر عرض کنیم. اول به صورت کل مفاد این نمایشگاه ها بی نهایت زیاد است، که عمدتا سه نقطه را دیگه میتونیم به صورت مختصر بگویم. یک، ما توسط این نمایشگاه ها فرهنگ و کلتور خود را و تاریخ زرین خود را به جهانیان به نمایش میگذاریم. یک فایده ایش است. دوم، عایدی که از این تاریخ میآیند و مفادی هست برای آثار باستانی و برای نمایشگاه ها. سوم، جهانیان فقط در مورد افغانستان شنیدن که جنگ هست و در جریان 30 سال جنگ، هیچ چیزی بغیر جنگ ندارن. و متاسفانه یک تعداد از نویسندگان خارجی هم چنان چیزهایی را نوشته کردن و به خورد مردم دادن که بغیر جنگ در تاریخ ما چیزی دیگری را تشریح ندادن. هر مورخ و هر نویسنده خارجی که آمدن به افغانستان در خاطرات خود نوشته کردن که فلان جنگ شد، فلان جنگ شد و فلان جنگ. نمایشگاهی یا به نمایش گذاشتن چنین اثر با عظمت که ما خوشبختانه در منطقه ما ثانی ازیرا نمی بینیم و نیست، ما ای اثر به نمایش میگذاریم که جهانیان متوجه میشن که ما فرهنگ، کلتور و تاریخ بسیار قوی و نیرومندی داریم.
باوری صاحب یو بل پوښتنه له تاسو څخه د بامیان د مجسمو یا بوتونو په باره کې تورزی د مخه د جرمنی د مونشن پوهنتون یو شمیر پوهانو اعلان وکړ چې د واړه بودا چې 15 متره ده له پاتې ټوټو د دې مجسمې دوباره جوړېدو امکان شته، خو شرط پکې دا دی چې یا به بامیان ته د دغو ټوټو د سره نښلولو لپاره یوه فابریکه نقل کېږي او یا به نوموړې ټوټې چې له نیکه مرغه پاتې هم دي جرمني ته نقل کېږي. مګر ځینې راپورونه وایي چې افغان کارپوهان له دې موضوع سره چندانې دلچسپي نه ښیي او ناممکنه یې ګڼي. آیا د عدم دلچسپي او نه علاقمندي سیاسي او امنیتي دلایل لري که نور عوامل لري؟ ستاسو نظر څه دی؟
بله، ډیره په زړه پورې پوښتنه ده، خاص تنظیم ده لپاره. زه په دې باور یم، ما په 2002 کال د بروکسل په یو نړیوال کنفرانس کې دا موضوع مطرح کړل چې د دې اثارو بیا جوړونه د هغه څېړنو پر بنیاد چې ما کړې ده د لرغونپوهنې د اصولو له مخې څخه شینی کار نه دی، او د دې سره د لرغونپوهنې اصول موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ بیا دا اثر ورغو. دلیل یې دا دی چې موږ لږ تر څو اصول موجود دي، لږ تر لږه 50 په سلو کې د لرغوني اثر پاتشینی باید موجود وي چې موږ د هغه د بیا رغولو دپاره کار وکړو. موږ اوس ولیدل چې دغه څېړنو پر بنیاد چې ما وکړلې ده، هم د لوی د سلسال د بوت او هم د شمامې د بوت د دواړو څخه تر 15 په سلو کې پارچې او ټوټې هغه هم په میده سوي چې وړه سوي دي په دې شکل، او یا د نورو ټوټو لوی غټ ټوټو چې د انتقال امکان یې نه و هغه پاته دي. په هر صورت زه غواړم دې ټکي ته اشاره وکړم چې له بده مرغه هر وخت زموږ د کلتوري برخې چارواکي منتظر دي چې بهرنیان کله یو اقدام وکړي بیا دې د هغه اقدام پسې روان شي. تر اوسه موږ په دې لسو کلونو کښې په دې ونه توانېدلو چې موږ یو علمي سیمینار په کابل یا د افغانستان په یو بل ځای کې دایر کړو تر څو دغه د افغاني متخصصین چې هم د خپلو اثارو سره بلدیت لري او هم پر دې چارو واکمن او صلاحیت یې لري د هغوی نظریات موږ واخلو. له بده مرغه موږ اوس په دې وروستیو کښې د المان د مونشن د پوهنتون د استادانو څخه خبره واورېدل، اوس نړیوال د پاملرنې وړ وګرځېدل، او په دې ترڅ کښې دغه دی چې یو سیمینار دایر شو دی چې زموږ د افغانستان د لورې څخه د اطلاعاتو کلتور وزارت جناب وزیر صاحب هم هلته اشتراک پکښې کوي. زما په نظر تر ټولو وړاندې لومړی موږ باید په افغانستان کښې یو علمي سیمینار د دې دپاره ونیسو او د خپلو لرغونپوهانو نظریات راټول کړو چې د هغوی په نظر د شونې ده که نه د هغه اصولو له مخې څخه چې په لرغونپوهنه کښې شته دا موانع موجودې دي چې د دې اثارو بیا جوړول غیر علمي کړنه ده. په هر صورت لا څېړنې ته اړتیا شته، ولې تر اوسه پورې زموږ د هېواد لرغونپوهان او خاص په ځانګړې توګه زه خپل ځان یادوم چې زما موقف د پیله همدا و چې د دې اثارو بیا جوړول ممکن نه دي، د هغه اصولو له مخې ممکن نه دي چې په لرغونپوهنه کښې شته، نو ځکه باید د دې د بیا جوړولو دپاره اقدام ونه شي. لکه د دې اثر جوړېدل چې یو تاریخي پېښه وه، نړېدل هم یو تاریخي پېښه ده. ټول اثار په نړۍ کې سالم نه دي پاتې شوي، هر اثر چې وران شوی دی هم د خپل ارزښت له مخې هغه هم ځان ته ارزښت لري، دا هم د یو تاریخي پېښه ده چې راغلې ده. په هر صورت زه بیا هم د دې وړاندیز کوم چې یو علمي سیمینار دې دایر شي، اولته دې د افغاني لرغونپوهانو نظریات وغوښتل شي تر څو هر یو د خپلو څېړنو پر بنیاد د دې په دې مسله کې خپل نظر او رایه څرګند کړي.
بله، شو رفیع صاحب، کله کله خبرونه خپرېږي چې قاچاق شوي او ایستل شوي آثار بیرته افغانستان ته ورکول کېږي. تقریبا 2 کاله مخکې هم همداسې یو خبر موږ درلود چې بریتانیا تقریبا 1300 همداسې آثار افغانستان ته بیرته وسپارل. په دې لړۍ کې تاسې رڼا واچوئ، څومره نور امید شته چې د افغانستان دا نور لوټ شوي او بهر ته وړل شوي آثار به بیرته افغانستان ته وسپارل شي؟
زه د بامیانو په بوت یوه وړه تبصره کوم.
مهرباني.
خواجه محمد بنګښ یو بیت لري، وایي: زړونه مه ماتوه، لال د بدخشان دي، بیرته سخت دي رغول د شکسته و. نو د بامیانو بوتان واقعا لکه څنګه چې باوري صاحب وویل جوړ به شي، لیکن هغه بوتان به نه وي چې هغه وخت و. ځکه اول سوا و تل سوا کال اولان دی چی دا بوتان جور شوی دی ها وقت کمپیوتر نو لیکن آغا تناسب دی اندامونو چی دوی ور کرده دی آغا دی ننانی دی کمپیوتر پا زمانه که هم دی حیرت وار دی دی لاسونو دی پخو دی گوتو دی وجود دی ازاو تناسب چی پا پینزه دیرشو پینزه پنزوس مترونو که دوی جور کلی دی آغا بیا نیشی که دلین او دا چه آثار بیرت راستانی شی دا ضرورت دی دی موگ ملکیت دی باید پا هر زای که چیوی دا آثار راستانی شی
بله.
مثلا پا امدی انگلستان که
بله.
بی نظیر بوتوز موگ یوش میر آثار دی طالبانو پا وقت که دا افغانستان یوڑل او وغای لندن تا انتقال کرل وال تا پخپل کور که ساتلی یو وقتی جورنالیستانو تا وویل چه زا حاضره ایم چه دا آثار بیر تا افغانستان تا اغا وقت چال تا یو حکومت پیدا شو ستانکرم
دی بوست تا قوزین نورو تاریخ آثارو درنگی دو دا خطر پاره دیر را پرو نخپریشی مگر وی اقدامات نشته باوری سیب تاس پدی برخه که رانا واشه ویل
زا دیو نیو رانگی هلمن بوست کلا دا لیدولو دا پاره تللی و او خاص ته دې لپاره د غزا خاکسونه وخت تل کې زه پوسم چې کوم ځای نه د ډیر خطر سره مخ کی او کوم ځای نه ترمیم ته اړتیا لري او څه باید وشي په دې اړه مې د اطلاعات کلتور وزارت د جناب وزیر صاحب سره تماس ونیوي او هغه بیا د یو پریزنټیشن امکانات راته برابر کړل ما د فرنګي چارو محترم مهین صاحب او د عبیداتو د رئیس او نورو مسؤلینو په حضور کې خپل تر هوار کله چې دا اثار اوس دورانی دو سره مخ دی که دا د دې ورانی مخه ونیول شي د دې معنا دا ده چې دغه ټول مسؤلین مخامخ مسؤلیت لري چې هغوی ته راپورونه هم را رسېدلي دي او دا زما وروستی پریزنټیشن هم تاسو د ځان سره یاداشت کړي که تاسو د دې مخه د ورانی مخه ونه نیسئ د دې مسؤلیت به ستاسو پر غاړه وي بیا به دغه ولس تاسو ته دا مسؤلیت
دوی ولې اقدام نه کوي امکان یې نه لري که څه چل دلته هم نامني ده
زه خپله تللی وم زما سره ملګري تللي وو هېڅ یو نفر د هېڅ ډول سلا سره نه و ټول خالي بېله سلا تللي وو او هېڅوک نه و راسره هېچا مو امنیت نه و نیولی هېڅ امن اماني ده هېڅ خبره نه ده فقط یو هغه تدبیر ته اړتیا سته د لکه د مخه چې خبره وسول یو زړه سوي ته اړتیا سته چې زړه وسوځي دغه چارواکي او ووایي چې دا اثار زموږ د هېواد ویاړ دی ساتل یې زموږ دنده ده
شکو صاحب وخت مو ښه خلاص
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
یو تل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنئ د دې پروګرام په دې دوهم ساعت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انوارالحق احدی زموږ میلمه دی ډاکټر صاحب احدی به د افغانستان د سوداګرۍ او تجارتي مسایلو لکه له پاکستان سره د ترانزیتي تړون په لار کې د ستونزو د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي د سوداګرو پر مشکلاتو او نورو اړوندو مسایلو زموږ او تاسو قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي ډاکټر صاحب ته هم هرکلی وایي
بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی ما شما در این اواخر سفر داشتین به ژنو قبل از اینکه به موضوع اصلی ما شروع کنیم در مورد دستاوردهایتان نتیجه سفر اگر کوتاه اما نکات مهمه به ما بگوین
افغانستان از چند سال است که درخواستی دادر که عضو سازمان جهانی تجارت شوند WTO و به صورت رسمی تابستان گذشته ما مو درخواستی خود برای اونا دادیم که عضو ای سازمان شویم باز برای اولین بار اونا سخت سر سوال جواب دارن که آیا پالیسی از لحاظ پالیسی یه حکومت آماده است که با مطابق اون اصول WTO حرکت کنه و به او اساس ما اوجه رفته بودم که به ارتباط درخواستی ما سوالای اونا را جواب بگویم که فضل خدا بسیار خوب تیر شد
دکتر صاحب پدی سازمان که دی افغانستان غریتوب به دی افغانستان لپاره چه گتی ولری زکر چه پا هر سازمان که گدون زینه گتیم لری زینه توانون هم لری
بله
طبعا بله. یو خو بیا په دغه سازمان کې غړیتوب چې اوس ډېر ګڼ شمېر ممالک د دې سازمان غړي دي، بیا د دغو ممالکو بازارو ته د افغانستان د مالونو لپاره لاره خلاصیږي، او کوم مال سل افغانستان نه ځي که چیرته د دې د ډبلیو ټي او غړیتوب سده ولرو، یو سلسله تسهیلات بیا سده ورته برابریږي. په عین حال کې د ډبلیو ټي او عضویت سده ولرو، بیا د بین المللي تجارت یا د بین المللي سرمایه گذاری کار لږ ذره په افغانستان کې آسانه کیږي، ځکه چې هغه یو سلسله تعهدات چې حکومت باید ومني، مخکې له دې چې د ډبلیو ټي او غړیتوب ومني، او هغه یو اطمینان بیا بین المللي سرمایه گذاران ته ورکوي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي. آسان کار نه ده، د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کول آسان کار نه ده. روسیا د اته کاله کیږي چې ډېره هڅه کوي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي، تر اوسه پورې نه ده.
بله واقعا همداسې ده. دا خو خیر د دې تاثیر به په اوږد مهال کې وي. ربه شو په هغه مسایلو ته چې فعلا په افغانانو اثر معلوم ده. یو هم دا ده چې قیمتي ډېره زیاته شوې ده، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي په وروستیو کې. ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې په بین المللي سطحه د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي، او طبعا دغه حالت په افغانستان باندې هم تاثیر کوي. خو خوشبختانه چې که چېرته ارقامو ته وګورئ، په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه وګور نه ده جګه سوې. مثلا کوم ارقام چې موږ لرو، په دغه تیرو دوه درې میاشتو کې په کابل کې مثلا 50 کیلوي وړه همدغه د 1500 په حدود کې دی، اوس هم همدغه دی، کله 1550 سي بخنه غواړم 950 او 900 په حدود کې دی. او په دا نورو ښارونو کې لکه کندوز او مزار او قندار او په دې جوې کې تقریبا د 100 افغانیو په حدود کې 50 کیلوي هغه دی بوجی سے دکیږي. نو په دې اساس باندې خدای په افغانستان کې ډیر زیات تاثیر نه کړی. بورې لک سره کومه سوې د پتیرو دوه میاشتو کې غوړي کله لک زره جکسي او کله لک زره سره چټسي، تاسو یو ډیر قوي تغییر په افغانستان کې نه دی راغلی. تیر کال زمونږه هغه خو حاصلات زراعتي حاصلات مصدقه او یو څو واردات هم سده وصول، نو په اساس باندې حتی تر دې اندازې پروسس د غلي قیمت ډیر ټیټ وو، او حکومت په قصدي ډول تیر کال دا یعنی دا تیر جوزا میاشت کې د غنمو باندې ګمرکي محصول له 5% نه 2.5% 5% نه 14% ته جګ د دې لپاره چې د قانون سره یو څه کومک وسي چې غلي قیمت لږ زر جګ سي. خو هغه کله چې دا قلت غلی راغی، هغه په حکومت کې مونږ بیرته لږ ټیټ کړ، ګرچې زما پیشنهاد 5% ته اوسې بیرته 5% ته راکته کړو ګمرکاتو هغه تعرفه، خو بالاخره په 10% باندې موافقه وسوه، او اوس تقریبا په دغه ولایاتو کې په همغه اندازه ده چې کله مونږ تیر جولای غوښته، یعنی غله ډېره ارزان هم نسي چې بیا د قانون ته ضرر ونه رسیږي. نو سره له دې چې په بین المللي سطح هر ځای قیمتونه جګ شوي دي، خو زمونږ په بازارونی که فضل خدای درست پوره دیر ندید.
از خاطر که عرضه زیاد شود، مسئله راه های تجارتی مشکلات داریم. ما شما از یک طرف ایران مشکلات ایجاد کرد، دوی آخر باز پاکستان هم یکان وقت دلش کشد وام یکان پرابلم ایجاد میکنه، و از ازبکستان هم شما در مصاحبه ما با ما گفته دیدین که از سه راه گارانتی نیست. چطور میتونید در طویل مدت یا راه ها را گارانتی بکنید که تا اینا مشکلات ایجاد نکنه، تجار ملی ما بتونه بیغم امته خود به بازارهای افغانستان انتقال بتسه؟
خب بله، واقعا ما مترس هدف ما ایست که ما سه راه عمده ترانزیتی داریم. با از راه ایران مال خود از دنیا وارد میکنیم، از راه پاکستان مال خود از دنیا وارد میکنیم، و از راه ازبکستان مال خود از دنیا وارد میکنیم. خب اگر ضرورت باشه ممکن از دیگر راه هم باز مجبور شویم وارد کنیم. متاسفانه چند وقت گذشته دو سال دیگه وقدر مطمئن نبوده، راه پاکستان بسیار مطمئن نبوده. پارسال از وقتی که چون مطمئن نبوده، ما خواستیم که یک معاهده نو امضا کنیم، موافقتنامه نو با امرایشان امضا کنیم، کورم امضا کردیم، ولی در قسمت تعمیل و یک سلسله اختلافات است. فعلا سری او کار میکنیم، و امید است که در ظرف یک ماه ما اینمی موقفه خود نهایی بسازیم که برای اونا این پیشنهاد کنیم تا ما بتانیم که اختلافات خود به ارتباط حل کنیم. با امرای ایران هم همطور است، مشکلات داریم، معاهده ترانزیتی با امرایشون، موافقت نامه ترانزیتی داریم، ولی بعضی اوقات اونا بعض مواد خصوصا در قسمت محروقات مشکلات خلق میکنن. خب ما از این حالت و قدر راضی نیستیم ولی چاره مو خدر نداریم.
دکتر صاحب، تاسو دی پاکستان سره دی ترانزیت تړون یادونه وکړه، تقریبا که اشتباهونه کوم دوه واری ټاکل شوی و چې دا تړون اجرا شي عملی شي، لیکن بیا وزندیدو. تاسو ویل چې ځینې مشکلات شته، دا مشکلات شي دی د افغانستان لوري دی که د دوی لوري دی؟
بخ هغه په تعبیر د موافقتنامې کې دی، تعبیر د موافقتنامې کې د یو شی راغلی دی چې وای کله چې موږ مال کراچی ته راځي، موږ به دوی ته یو څه مالی تضمین ورته ورکو، څه دغه مال په پاکستان کې به نه خرڅېږي او دا به افغانستان کې ستاسو خرڅېږي. موږ دې سره موافقه کړې ده، اما زموږ تعبیر ور سره دا دی چې ښه کله مال کراچی نه رابرس، ستاسو ګمرک به یعنی پاکستان ګمرک به په تورخم کې همدغه مال ته کوي تصدیقي سو له دې جز نه ووته. او په نور دنیا کې هم دا مرواج ده چې هغه څوک چې د ګمرک نه مال خلاصوي یا کمیشن کار، هغه یو مقدار پیسې له حکومت سره ږدي چې که چېرته دا مال په قسم د ضمانت دا مال بل دې جدي نوځي. دوی وای سي نه، دوی وای زمنګ برداشت پدې ډول دی، سی هغه دومره غټ مقدار پیسې نه ده او کېدل شي چې منګه دغه مشکل څلور حل کو. دوی وای سي نه، که چیرته دغه مال پاکستان ته واردېدلای او پدې باندې یو میلیون ډالر مثلا ګمرک راته، تاسو به یو میلیون ډالر ګمرک منګ سره ګدې په حکومت کې، هر کله چې مال ووت بیرته بیا سندونه راوړي بیا منګه درکو. هغه مشکلات منګه ته پدې خلقې سي بیا بیرته یو ځل حکومت سره پیسې کې دي او بیا بیرته سندونه وړي بیا میاسې پدې باندې تیریږي او هغه تزمنګ تاجران حاضر نه دي.
خبر دلته چې افغانستان بل مثله اقدام نکوي، مثلا څو وخت مخته په یو میاشت مخته دوی روسل دي چې افغانستان دی پاکستان په سیمنټو باندې مالیه یا تعرفه یو څه زیات کړه، دوی په مقابل کې ټول مالونه چې افغانستان ته واریږي په ټول باندې مالیه وضع کړه. اته یو خبر موږ داسې درلود چې هغه د افغانستان لپاره چې کوم مال دی پاکستان لاري واریږي شي په یو باندې هم مالیه وضع کړه، لیکن افغانستان په مقابل کې څه عمل ونه شود.
دا خو دوه مختلف شیان دي، یو ترانزیتی خبره ده او یو د دوه مملکو ترمنځ هغه د تجارت ده. کومنګ د دوی نه سیمنٹ واردو د خپل مصرف لپاره، دا دو طرفه بایلاترال یا دو جانبه هغه کې تجارت کې ده، هغه جزء د معاهده نه ده. دا معاهده هغه ده چې دوی به زمنګ لاره نه خپل ترانزیتی مال راوړي یا به سده وړي، او موږ به د دوی لاره نه خپل ترانزیتی مال یا راوړو یا به سده هغه کوړو. هغه بل موضوع ده او په کې موږ حق لرو چې په مقابل دې کې خپل تعرفه ترجیګ کو. او کچیرته بیا هم زمنګ هدف داده د دغه موافقتنامو هدف داده سی تسهیلات راسی په تجارت کې کوم شی سی دوی کوي په دغه ډول باندې، دا تسهیلات نه دي، دا موانع ایجاد ول دي دغه لپاره تجارت لپاره. موږ خو د ټولو کوم هیوادونو سره دوستانه روابط غواړو، د ایران سره دوستانه روابط غواړو، دوستانه روابط امنیتی روابط غواړو، دوستانه تجارتی روابط غواړو، له پاکستان سره دوستانه تجارتی روابط غواړو او له ازبکستان سره غواړو. خو که خدا نخواسته زمنګ دغه دوامدار د دوستۍ لاستا دوی هم د دوستۍ لاس رانه کی په صورت سره بیا موږ مجبوری وګ حکومت موږ وستغه صحیح دغه حالت نه یو رسیدلی.
یک مشکل هم دی که تجارای ما داشتن یا چندین پیام هم گذاشتن که از ما خواهش کردن که از شما پرسان کنیم موضوع را، که مثلا تاجیکستان وقتی که تجارای ما میره ازشان ویزه بگیره از قزلخانیش از سفارتخانیش، اونا از نا در بدل ویزه اینا نفرای که هست در بین اونا میگن که $500 و $600 ما پیسه میخواین و کار ما را تال میتن.
رویه بالمثل طبعا هم معقول است و هم معمول است. اگر اونا $500 به صورت رسمی از تاجرای ما بگیره، دو صورت ما هم حق داریم که رویه بالمثل کنیم و از اونا هم $500 از پیشان یا معادل او را از پیشان بگیریم. اما بعضی اوقات یک مقدار پول به صورت غیر رسمی گرفته میشه که او را یک مشکلی است که یک رای دیگه باید برش سنجش
کنه. امیر وزیس منظور ای بود که تجارا میگن امی کسایی که بسطلا دلالا امی رشوت مشوت دیگه پا میگه گپ خراب میسازه. ما یک دفعه به تاجکستان خبر دادیم از طریق رادیو، ما تلفنی با مسئولین تماس گرفتیم که گفتیم که در کنسولخانه مثلا رشوت میگیرن 500. اونا به ما عکس العمل بد نشان دادن، گفتن که نه شما درست نمیگین. اما دو روز بعد اونا به ما دوباره اطمینان دادن، گفتن والا تشکر، ما منفرا را گیر کردیم، حالا مشکل حل شد.
حتما ترهمی کردیم، ولی ببینین اونا اصلا یک کار غیر قانونی است.
بله،
اول باید مجرم گرفته شود، به اساسی چیزی موافقت شده نمیتونه که اگر مامورین شما به صورت غیر قانونی از ما $500 بگیره، پس ما به صورت غیر قانونی از شما $500 گرفته میتونه.
زن معرفی که آزادی رو
سروان تابو دفتر ساتو سلامون از جه و دفتر ساتو دا هیلر رو لرنج دا زمز ماشی و دا بادام و دا گرشان می برزانی دا خرجان دا خرجیشان که رجلا گر گرنج دا کنولا پاکیلو پاشان و یک خرجان او دا زمز امن دا یو تا پوز کوم چه فکول افغانستان که مثلا وقت گر های ریت تر سدلی بده اشپاگو میشتو دی استاس و جو تا کما توجه را واوری و کنن سه
دا ایران خورستان نصر سخت نمردی که نور سونو ورځي پر موږ باندې غوښته چې انا کابل ورته وایله چې لو 15 او 16 او توره چې ده موږ تجارتان یزمو حکومت یزمو دغه پر دغه باندې بندیز نه لګي او په باید لا وګرځي فشل نه لا وګرځي.
ډاکټر صاحب دی اولی اوریدونکو اختر محمد چې لوروزګان څخه ټلیفون کړی او ویل چې زموږ خپل محصولات ارزان دي، په دې برخه کې کده هم په ورزیاته کم په افغانستان کې سیګریټ اوس هم قطعه پلاس افغانه پیدا کیشه، خو جوان تا ضروری شان پا تیرو سو کلونو که چو برابر شویدی، آیا دا گمرکی مالیات مو قانی کون که دیو کنه دی؟
زما پا قیده سزمان گمرکی تعرفه دیره چیتا دا پا داغ منطقه که لطول ممالکون زمانگا تعرفه چیتا دا پا حسد داول زمان گمرکی تعرفه تقریبا 6% دا اغا وقتی وزارت مالی که ما تقریبا 5% و وستک زجیگه سوی دا 6% دا سی درسیده دا په نور دنیا کې ګمرکي تعرفه او خصوصا د پرمختللو هیوادونو کې د دې لپاره نه استفاده کیږي چې یو څوک یو محصولات تشویق کړي، او نه هم د دې لپاره دي چې عمده منبع د عوایدو اوسیږي. په افغانستان کې تقریبا 50% د حکومت عواید له ګمرکي تعرفې لارې ځنه راځي. موږ خو طبعا کله چې دغه نوی رژیم دلته غس برقرار شي ډیر زیات بینالمللي مشورو ځینې نه مستفید سولو، او کوم شی چې اوس معمول ده په دنیا کې هغه زیات لیبرال تجارت دی. نو موږ هم خپل تجارت په ډیر لیبرال ډول باندې سده هغه عیار کړ، او که مو لیبرال ډول نه وای عیار کړی او رښتیا خپل تعرفې مو جګه کړی وای نو قیمتونه به نورم ډیر جګ سوي وای. اوس خلک قیمتونه شکایت کوي، هغه وخت کې به ډیر دوه دلیل به وو. یو خو داسې په داخل د مملکت کې تولید ډیر کم دی، سوي هغه ظرفیت د تولید کم دی، او دوم داسې د ګمرک محصول ور باندې زیات کې خو تبه نورم سده جګیږي. نو په اول کې دا یو شعوري تصمیم وو چې بهتر ده چې وارداتو ته زمینه مساعده کړو، ځکه چې داخل کې تولید نه وو او تولید په یو کال دوه کال درې کالو کې سده ډیر نه زیاتیږي. راستو په مشخص ډول باندې خا په دې ارتباط باندې زما خپل نظر دا ده چې کله موږ صنعتي کېدل د یو مملکت څخه شروع کو، هلته باید په شعوري ډول باندې هغه صنایعوي کې چې نوي دي او قدرت دې لري چې په بینالمللي سطح باندې رقابت وکړي، موږ هغه ته باید یو څو کال یو څو مدت څخه حمایت ورسره وکړو. حمایت داسې نه شو کولای چې مستقیما دولت ورته پیسې ورکړي، سبسډي ورته ورکړي، ولی دې ګمرکي تعرفې له لارې ځینې ورسره کومک کولای شي. خو متاسفانه چې موږ د صنعتي کېدل پروسه هم داسې قوي د شروع سوي او هغه هم زیات زمونږ زیربنا خصوصا برق په کافی اندازه سده نه دی. خو کله چې دا راسي زبیا طرفدار دي مسیو
دا برق هم چې راغی دا لدی سره خاص تحول یا خاص بدلون نه دی احساس شوی ډاکټر صاحب؟
نه دا
دا کم دی،
دا برق ډیر کم دی، دا برق ډیر کم دی. کابل ته فقط یو نیم سل میگاوات راځي، تر اوسه پورې اته 80% خلک کابل برق را مستفید نه دي. صنعتي پارکونو ته په هغه اندازه برق نشته داسې باید اوسیږي. موږ همدا اوس تخمین په دې دی چې لاقل موږ 2-3 زره میگاوات برق ته ضرورت لرو. فعلا په ټول افغانستان کې 450 میگاوات برق شته ده. او منګه د صنعتي غو سره په همدغه ټیټه سطح باندې لاقل 2-3 میگا واټ برق ته صدا غلرو ضرورت لرو راخ شو په مشخص ډول د بادامو پیسې کې دوی ولې سز منګ بادام ارزان دي اکثرا شکایت برعکس ده اغوی وای اکثرا وای سي امریکایي بادام ارزان دي یعنی امریکایي بادام دومره ارزان دي چې کالیفورنیا ناراضي بیا افغانستان ترازی ګمرک مر باندې ورکړي کی بیا هم دی غوی بادام وای نسبتا ارزان دي منګ نه زمنګ تاریخي لحاظ بازار زمنګ د بادام او د وچه میوه هندستان به وو اوس سره دې سي هندستان او څه هم منګ سره کوي او څه مراتم دي کوي خو بیا هم داسي اوریدل کیږي چې د امریکایي بادام هتا الته هم صدا هغه دي ارزان دي یو شې دې سي منګ باید زمنګ تولید یعنی تولید زمنګ باید زیاتره اقتصادي سي اقتصادي په معنا دا مواد کم استفاده وکړو او تولید مسدب کې زیات سي نو متاسفانه زمنګ تولید تر اوسه پورې نه په زراعت کې نه په صنعت کې په هغه معیار دی اقتصادي توپ چې په دنیا کې مرواج د پاغه اندازه نسته وخه په ارتباط باندې وایم خو زمونږ محصولات ته په ایران کې نور جوړی کې الته ورته ضرورت زیات ضرورت خورته روم تقاضا ورته زیات ده هغه یزر دي سات ال دی جن هم چې پیسې ورکی په دې اساس سي هغه خواته زی زمونږ مستهلکین لپاره دا منفی شید ول زمونږ مالدار لپاره بیا یو مثبت شید سي دغه عاید پکې زیاتیږي خو افغانستان ته موس له خارج نه ډیر وخت اگر عظیم هغه ورځی مثلا د شرګانو په ارتباط باندې زه مشال جرګه غوښتم من د میاسي 15,000 ټنه یوازې شرګان واردو او دا شرګان له برازیل او امریکا نه راځي نو کاش کې زمنګ خپل تولید دلته وسام دغه پارزانه باندې وای زمنګ دا درول یعنی اوس په چرګانو باندې کو 15% یا 10% هغه د ګمرک دا به موږ 40% ته تزید زیات کو اینه شاید غوخه پیسې باندې ده مثلا اید تا د ډیر لورج دی استرالیا نه غوخه راځي ارجنټین نه غوخه راځي او د نور جو نظر راځي تجارت بین ملي سوی دنیاي سوی دی هر چیرته سي ارزانه مال پیدا کیږي خلک دغه ځای زنده راوړي
ډاکټر صاحب یو هغه اقلام چې افغانستان ته راځي واردې شي د حقوق په کیفیت باندې هم ځینې خلک انتقاد لري او تفسیری کوي چې وای کیفیت ډیر خراب ده مثلا وای چې بد کیفیت کود راځي بد کیفیت دوا بد کیفیت تلویزیونونه بد کیفیت سیمنټ او داسې نور په دې برخه کې دولت څه کولای شي
کنټرول د کیفیت د مال د دولت وظیفه ده هر چیرته هم دا وظیفه لري او په افغانستان کې هم دا د دولت وظیفه ده خو متاسفانه څنګه تاسو معلومات لري دولت تقریبا سقوط کړی په افغانستان کې اوس بیرته دا دولت دغه ظرفیت پیدا کوي چې په ټولو ساحو کې کنټرول وکړي یو څه وخت نیسي دا څو کاله کېږي پخوا دا د وزارت تجارت وظیفه وه او د ستاندرد او نورم ستاندرد ریاست په جز د وزارت تجارت اوس یو مستقل ریاست دی دا څو ورځې مخکې موږ څو غونډې درلودلې ځکه د هغوی په کمیټه کې یم شامل یم او هغوی اوس دغه خپل ستاندردونه تیار کړي دي 2-3 کاله په کار وکړو اوس ستاندردونه تیار کړي دي او د تعمیل لپاره خپل مربوطه وزارتونو ته بيسي د غکې لیږي خو بیا هم دغه د تعمیل لپاره خاسته غټ بودیجې ته ضرورت دی دی ودا د حکومت وظیفه ده تر اوسه پورې حکومت رښتیا په ټولو ساحو کې نه ده قادر سوی سي کیفیت د مال کڅ دوا وسیږي کڅ کود وسیږي کڅ تیل وسیږي یا ځین نور استهلاکي شیان وسیږي په غو اندازه باندې نه دي ولی در کوو دي او کوشش کوو سي په مرور زبان سره ان شاء الله
دا مشکل
د خپل وظیفه په چي
ډیر زیات مننه اوس په بیا وريدونکو ته نوبت ورکو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
شما چند به شکایت کردین که پیسې ما در پشتنی بانک سوختنی
بله
و وقت رئیس همی خود رئیس بانک هم بود آقای احدی
بله
ما وزید در فرانکفورت هم میشناسیم دیدیم بسار
خب
این پیسه ما در اوجه 15,000 مارک مروان کردیم حالی هیچ نیست در پشتنی بانک برازی که سفرایش کم شد حالی گناه ما چیز در ایجا تاین
شما به افغانی تبدیل کرده و این البته در وقت
بله خالت شد افغانی که ما داریم خود یه چیز نموند برای 15,000 افغانی شده و دورم نظر به قانون کنم قانون برامره که مربوط دولت شد و هم رفتم در پشنه یه بانگ به چه حساب ندارم
بله دیتا تست مخیم دکتر صاحب احدی جواب در کرده و پمدیخ پروانه که فکر کنم
نه آقا و بل آقا رئیس صاحب در پشنه و چه ما تبیلی چه دوی گناگار دادره کسی دی چه در فیصله کرده
بله و علیکم سلام میره بانی وکی
و علیکم سلام
تجارای ما همین لباس های خارجی زنانه را که وارد میکنه همین نه به اسلامیت نه به کلتور ما کدام مطابقت داره وزارت تجارت دمی چرا در این مورد یک چیز سر تجاره واسه نمیکنه آیا وزارت تجارت در این مورد مسئول نیست
بله سیز ما ورده
بله سیز میره بله
دا دی پیسو باره که در تو ایمه ایز غلط قضاوت منو کرده بهترین قضاوت و دنیای سطح دا قضاوت ستایل سوای ده دی ورور سید فرانکفورت نه تلیفون کرده و منگا دی دی و پیسام نه دا زایه کرده پا دیرو ممالکو که پا غو وقت که پا وسم هم دا مرواج دا و امکان نره پا جرمنی کم دا وسی ستاست پا خارجی اصحار رو در تا خلاص نکی حساب در تا خلاص نکی پا دیرو بجزن جوی که اجازه ورکی منگو وست پا افغانستان که اجازه ورکو سی پا خارجی اصحار رو بند خلق حساب سده خلاصه ولی سی پا خواه معمول پا دغا دول بندی و سی خارجی اصحار بسده پا ملی پیسی بندی با بدلی دل پا غ بندی بسده پا بانک پیسی خود دل که دلی و بیا زلی سی نو کچیر تا پا غی که انفلاسیون رات ارزش کمی ده که دیفلاسیون رات ارزش بسده جگه ده دا سی خلق کوئی مثلا یو چو کوئی مثلا یو سرای وی سده یو میلیون افغانی میوی پا بانکی او د دې د درې صفر او نکات سول نو په دې اساس باندې ما سره ډېر څه ظلم سو هیڅ ظلم ورسره نه ده سوی دغه یو میلیون افغانۍ چې اوس نه وي که دغه وخت یو میلیون افغانۍ په اوس معادل د زر افغانۍ نه وي زین نه دي په مغه وخت کې که ته دا زر افغانۍ دغه ته وړې وای بازار ته یې څه ده وړې وای نو امکان لري چې په څو شل ډالره به ورته ورکړي وای ته په پنځوس یې ونیسو نو شل ډالره به ورته ورکوو اوس هم که دا زر افغانۍ چې د هغه ته ویسي بازار ته ویسي شل ډالر هلته به یې د پخوانۍ پنځوس زره افغانۍ په مقابل کې یو ډالر ورته ورکوو او اوس د پنځوس افغانۍ په مقابل کې ورته یو ډالر ورته ورکوي یو پیسه هم چې ده پکې نه پکې زیاد راغلی نه مو د چا پیسې ډېرې کړي دي او نه مو د چا پیسې سره په دې کې کم کړي دي هغه څوک چې په اقتصاد او په دغه پولي اقتصاد باندې حتی کمترین فهم چې ده ولري هغو ته دا شی واضح دی منگا پا بینندلی اصولو پا مطابق دی علم دی اقتصاد مداکار کرده دی دی که اغا ورور سی ویدی دی دری نفر و غلط قضاوت کرده دی مطلق غلط دی پا دی که زی تعصب او تعصر کوم سی دوی بانکداری هم کرده و بیا هم سی داغ سی برداشت رو سره ده
دکتر سیب چم مدم دمخه پا اماراتو که یو تجارتی نندارتون و او پا حقی که در افغانستان دانار و منو و زعفران و هر کلی وشو تسی لشتمن و عرب و هوادون و سره در افغانستان د تجارت د انکشاف لپاره څه اقدامات کړي څه پالیسیم د اوتمر امیدواره یست
منګ دې زینو محصولات په ارتباط باندې لکه انار خصوصا دې باندې ډېر امیدوار یو سی ان شاء الله پاینده کې به دې ساحه د صادراتو زیات سی سکل یو څه مقدار منګ جرمنی ته بولیګل صادراتو کې یو څه سره مشکلات سته هغه دنیا په ستاندارد باندې شای غواړي کانار ورته ورلګم په ستاندارد به ورلګي او زعفران ورلګم په ستاندارد به ورلګي زمنګ خلک محصولات دوی د ستاندارډو سره اغنه دي آشنا نه دي منګ دوی ته باید دغه آگاهی ورته ورکو وزارت تجارت دا کار شروع کړی دی ریاست انکشاف صادرات دا کار شروع کړی دی دوم دا ځینې مواد زمونږ خصوصا تازه میوه دا د دې لپاره چې مارکیټ ته ورسیږي هغه باید په د اول لارې نه ولیږل سي او لږ څه قیمته تمامیږي نو تر څو پورې یو ارزانه ترانسپورت پیدا نکو هوایي لاره پیدا نکو مقدار به څه لږ څه کم وسي موږ هم دا اوس فهم انکشاف صادرات ور کړی دا سید راتون کې کال لپاره مونږ ته یو پلان کاری پلان را تر کې چې څومره مال چیرته لیږي کوم موانی دي تر کوم وخت پورې به مونږ دا موانی سدل لري کو او په چا به خرڅو دلته په افغانستان کې به د چا ځین اخلو یعنی څوک به تولیدي سیاغه تشویق کو سیوي کا سیغه مالوږي په دې باندې ستکار کو په ساحه د صادراتو کې مونږ گنجائش زیات سي ان شاء الله مونږ صادرات زیاتولای سو خو موانی هم ډیر زیات لرو د هر لحاظ نشه د زیات لرو د مثال په ډول باندې مون کوشش وکړ چې د ترین لارې نه مون خپل صادرات اروپا ته ولېګو متاسفانه په تاجکستان په ازبکستان کې بیا هغه راته پیښول مشکلات پیښول اما مخکې مو ویل ترانزیتي مشکلات دي خو هر مملکت هم څه مشکلات لري کوشش کوو چې دا په مرور زمان سره حل کړو
بله بفهمم
سلام خدمت شما او خدمت وزیر صاحب محترم
سلام
بس.
تشکر سر بفهم اسمتان سر
سوال ما از وزیر صاحبیست که اینا وزیر صاحب مالیه بودن در رسی دلار کلرینگ چی تصمیم گرفتن از بسیاری تاجرا دلارهای کلرینگ در افغانستان بانک مانده و اینا صادر هم کردن اموال به روسیه و او وقت قرارداد بود بین دولتای وقت اینا لی مردم پیسهشان زایز فعلا در افغانستان بانک مانده نی مسترد میکنه به جانب شوروی سابق یا روسیه نی هم برشان پیسه میده در ایسه چی تصمیم گرفته شده اگر توجیه
بله سیده دیره منه
نشکر
بله آوریدون که امله روزان معرفی که آزادی رادیو
سلام صاحب دکتر صاحب دقوه مدیمون میده افغانستان نون سبا لکه سابیرات یا میوی دست لکه دا پراتر هم که من لابل کتل که زردالو که انار باو که منه باو داسه به یو ډېر بد شکل باندې د دې پیکنګ نه کېږي لکه خارج ته صادرېږي ډېر په یو بد هغه کې صادرېږي
ڈالر کلیئرنگ ڈالر وہ سی کل افغانستان روسی ترمنز تجارت بارتر وہ یعنی جنس پہ جنس پہ معاملہ کے دلا حساب کے دے منگا صادرات اگوئی تو سمر ہو بیا پہ مقابل دے کے باغوئی منگا واردات خپل مال به صدر اتر علیګ او په اخر دی کال کې به بیا حساب کوو سی ای منګي دوی باقی کې وو ک دوی زمنګ نڅ هغه کې باقی دا نو هغه مخ کې دی د ثور دی کودتان را بعد تر تنظیمونو تر وخت پوري وو او په دې ارتباط باندې زمنګ زین تاجرانو حتی لیکلی وو چې او زلی ورس منګ وسو ملیون ډالر کلیرنګ لرو زکه وخت بانک مرکزی کې وو بیا ویل سی 1500 دیو زین ارقام منګ په 300 څو کې څه د ولیدلو څه موږ چې د روسي مقامات سره دا موضوعات ور باندې بحث وکړ هغه فقط یو په حدود یو 14 میلیونه ډالر کلیرنګ ومنل چې دغه موږ سره ست دي متباقي موږ سره نسته هغه ور چې دغه ډالر کلیرنګ اکثرا په آزاد بازار کې اخیستل شوی دي زه دا نه وایم چې هغه رښتیا وایي یا یا او یا دروغ وایي په دې کې خو موږ سره کوم وخت د روسانو په موږ باندې طلبات او هغه معاملې موږ سره وکړه خلاص تقریبا حدودی یا لس اشاره 15 میلیارد ډالر کلیرنګ وسی غوی منګه تو هغه یعنی تیتیر سولل او په مقابل کې هغوی دغه زمنګ ځینو تاجرانو ادعا سي منګه دغه شی په روسانو باندې لرو هغوی دا شی نه منه او په مغه اساس باندې منګه څه په دې ارتباط نور نه دي کړي زه فکر نه کوم چې روسان حاضر سي سي په دې ارتباط باندې موترای د سه چپ جمعیان ای غیر قانوني ما میگیم غیر قانوني او اونا حق استعمال ندارند اوجا اگر کسی غیر قانوني میکنن خو بسیاری مردم کارای غیر قانوني میکنه ولی قانونا آورده نمیتونن وره
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب انوار الحق احدی چې حاضر شوی زموږ او زموږ د محترم اوریدونکو پښتنو ته مزاوبونه ول